بسم الله الرحمن الرحیم گران اوریدونکو السلام علیکم دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ
گرانو اوریدونکو السلام علیکم اوس با خاغر رزی درته د یونس د مبارکی سوره او تلویختم ات تلویختم او نه تلویختم آیتونه تلاوت کړي چې ورپسې به یې ژباړه هم خپره شي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ولكل أمة رسول فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله لكل أمة أجل إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون إذا جاء ساعة ولا يستقدمون إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون صدق الله العلي العظيم
دلوی او مهربان خدای پنامه هر امت ته یو استازی راغلی وو او چې څنګه استازی ورته ورغی نو چاري ورکی په انصاف فیصله شوی او زیاتی ورسره ونه شو کافران وایی که رښتیا وایاست نو دا وعده یعنی قیامت به څه وخت وي؟ ای پیغمبره، ورته ووایه زه خو خپل ځان ته هم د ګټې او تاوان هیڅ واک نه لرم، خو چې څومره الله غواړي هر امت ته یوه نیټه ټاکل شوې ده، او چې د مړینې وخت یې راشي نو بیا خو نه یوه شیبه وروسته کیږي او نه به یوه شیبه وړاندې شي.
د تهران راډیو ډیرو خوږو او قدرمنو اوریدونکو سحر مو په خیر. ګرانو دوستانو، په سحرانه یو ساعت خبرونه کې زه عبدالماجد دورانی او زما نور ملګري ستاسو په خدمت کې یو. نن د اتوار ورځ یک شنبه د 1399 هجري لمریز کال د کب د میاشتې 4 د 1442 هجري قمري کال د رجب یازبرګې 13 او د 2021 میلادي کال د مارچ د میاشتې 14 نیټه ده. ګرانو دوستانو، د خبرونې په دوام کې نن هم ړومبې د ایران او نړۍ ځینې مهم خبرونه اورئ. ورپسې سیاسي تبصره لرو چې عنوان یې دی د ایران په وړاندې د صهیونیستي رژیم د بشري حقونو تورونه د حقیقت اپوټه خودل. ورپسې هم د تاریخ پاڼه لرو، بیا افغان کارګران نومې ځانګړې وینا، او د خبرونې په وروستیو شیبو کې د روان 1499 لمریز کال وروستۍ ورځې تر عنوان لاندې د پروګرامونو د لړۍ ړومبۍ برخه درته وړاندې کیږي. په دې هیله چې د خپرونې تر پایه راسره مړه واوسئ، له یوې لنډې شاندمې وروسته بیا حاضرېږو. د تهران رادیو مینوالو، په ایران کې د سحر شپږ بجې شوینو غوښ شه د دې محل خبرونه ته. په سر کې د مهمو خبرونو لنډیز. د ایران د خارجه وزارت ویان ویلی جوزف بورل ته د خاغلی ظریف لیک د ایران د نظر بیان دی. د ایران د اسلامي شورا د ملي امنیت د کمیشن غړي ټینګار کړی چې امریکایان د یمن د کړکیچ هواره نه غواړي. کابل د ترکیې او ماسکو د صلح په غونډو کې ګډون ته چمتووالی څرګند کړ. امنیت شورا په افغانستان کې له هدفي بریدونو اندېښنه څرګنده کړې، او پاکستان عراق ته طبي مرستې ولېږلې. اوس هم د خبرونو تفصیل ته غوږ شئ. د ایران د خارجه وزارت ویان ټینګار کړی چې د اروپایي اتحادیې د بهرني سیاست مسؤل ته د ایران د بهرنیو چارو د وزیر لیک د ایران د نظریې بیانول دي او هیڅ طرحه پکې نشته. سید خطیبزاده وویل محمد جواد ظریف تر اوسه بورل ته او له هغه مخکې د اروپایي اتحادیې د بهرني سیاست پخوانی مسؤولې فیډریکا موګرینی ته د ایټمی موافقې په لړ کې ګڼ خطونه لیکلي دي، او دا اوسنی لیک هم په همدې لړ کې لیږل شوی دی. د اسلامي ایران د خارجه وزارت ویان ټینګار وکړ چې د اروپایي اتحادیې د بهرني سیاست مسؤول ته د ښاغلي ظریف په لیک کې ویل شوی دی که امریکا نیت لري چې د ایټمی موافقې په خلاف ورزی او د ظالمانه بندیزونو په تپلو کې خپل خلافکارانه اقدامات اصلاح کړي، نو ړومبی ضروري ګام د خلاف ورزی کوونکي لوري په توګه بشپړې پابندې ته ستنېدل دي. د ایران اسلامي جمهوریت د اروپایانو او د امریکې د نوي حکومت ترمنځ هیڅ فرق نه کوي. پریس ټی وی خبر ورکړی چې په دې حقله په خپل دریز باندې د ایران په ټینګار سره چې د ایټمی انرژي د نړیوال آژانس په واکمنې شورا کې د ایراني ضد پریکړه لیک تصویبېدل به له دغه ارګان سره د درې میاشتنۍ موافقې د ختمېدو په معنا نه وي ویلي دي. اروپایانو د حکامو په شورا کې ایراني ضد پریکړه لیک له ناچارۍ بیرته واخیسته. د دغه رپورټ له مخې امریکا هم په بهر کې د ایران د ځینو بلاک شوو پیسو د آزادېدو په شمول په ایران باندې د موجودو بندیزونو له ګام په ګام ختمولو سره هیڅ مخالفت نه لري، خو نه غواړي چې د منابعو دغه ازادي له ایران سره د غیر رسمي او حتی غیر علني غونډې له ترسره کېدو مخکې ترسره شي. په دغه رپورت کې راغلي دي چې د ګام په وړاندې ګام طرحې اروپایان د برجام په موضوع کې رول لوبونې ته هیله مند کړي دي، او هغوی هڅه وکړه چې په اژانس کې د ایراني ضد پرېکړه لیک د طرحې بیرته اخیستل، چې په اصل کې د ایران د رسمي ګواښ په نتیجه کې یې بڼه نیولې وه. د ګام په مقابل کې د ګام د طرحې د پرمخ بیولو لپاره ایران ته د خپل ښه نیت د ښودلو په توګه وګڼي. اروپایان چې په ځان باندې په باور سره لا هم فکر کوي چې د ایټمی موافقې مدافع دي، حتی په ایران باندې د تیلو د بندیز ختمېدل هم چې د ټرمپ حکومت له ایټمی موافقې په وتلو سره لګولې وو یو ګران کار ګڼي، چې هوارې یې خامخا له امریکې سره د ایران غونډې او ناستې ته ضرورت لري. د پریس ټی وی په دغه رپورت کې راغلی دی امریکې حتی په جنوبی کوریا کې د ایران د یو میلیارډ ډالرو په آزادولو کې چې نیت یې درلود هغه له ایران سره د غونډې نتیجه اعلان کړي، خپل نظر بدل کړ، او کله چې معلومه شوه چې ایران د ټولو بندیزونو په لغوه کېدو ټینګار لري نو له هغې محدودې آزادونې سره هم مخالفت وکړ. امریکایان د یمن د کړکېچ هوارې نه غواړي. د ایران د اسلامي شورا د ملي امنیت د کمیشن غړي ټینګار وکړ چې امریکایان د یمن د کړکېچ د هواري په تکل کې نه دي، بلکې غواړي چې د عربستان ستونزه هواره کړي. جلیل رحیمی جهان آبادی وویل سعودي عربستان د یمن په نامه یوې جبې کې گیر شوی دی او پر خلاف کې بریدونه زیات شوي دي. په دې وجه امریکا غواړي چې د اور بند په شان یو شمیر وړاندیزونو سره سعودیانو ته نجات ورکړي. هغه زیاته کړه د یمن ستونزه باید خپله د یمنیانو په لاس هواره شي. دا په داسې حال کې دي چې د یمن په چارو کې د امریکې ځانګړي استازي تیموسی لینډر کینګ تیره جمعه په یوې خبرې غونډه کې ادعا کړې وه چې په یمن کې د اور بند لپاره یو طرحې حوثیانو ته وړاندې کړې ده. عزیزانو دا خبرونه له تهران رادیو اوره. کابل د ترکیه او ماسکو د صلح په غونډو کې ګډون ته چمتووالی څرګند کړی. د افغانستان د ملي امنیت د شورا صلاحکار حمدالله محب پرون په کابل کې خبریالانو ته وویل د افغانستان حکومت به د ماسکو او ترکیه په دواړو غونډو کې ګډون وکړي. د امریکې او روسیې لخوا د صلح د کانفرنسونو د ترسره کېدو وړاندیز په داسې حال کې مطرح کیږي چې د قطر په دوحه کې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د صلح د خبرو اترو د پیلېدو څو میاشتې وشوې، خو لا یې هم هیڅ ګټه نه ده کړې. په دوحه کې د مذاکراتو په ځنډېدو سره د روسیې د ملاتړ وړ د افغانستان د صلح کانفرنس ټاکل شوې چې د روانې مارچ میاشتې په 13 نیټه په ماسکو کې ترسره شي، او د امریکې د ملاتړ وړ د صلح غونډه به هم راتلونکې میاشت په ترکیه کې جوړیږي. له بلې خوا د طالبانو ویان محمد نعیم هم رویټرز خبري اژانس ته په مرکه کې ویلي دي چې په کانفرنس کې د ګډون لپاره د ماسکو بلنلیک یې ترلاسه کړی، خو پکې د برخه اخیستو په اړه تر اوسه پریکړه نه ده شوې. طالبانو همداشان د ترکیې د صلح په غونډه کې د ګډون په حق هم تر اوسه څه نه دي ویلي. په سیمه کې د امریکې د دیره ترهګرو یعنی سینټ کام کومندان جنرال کینټ مکینزی په کابل کې د افغانستان له ولسمشر سره ملاقات کړی دی. د افغانستان د ولسمشرې دفتر په یوه خبر پاڼه کې وویل چې محمد اشرف غنی او مکینزی د صلح د مذاکراتو د بهیر او د افغانستان د امنیتي حالاتو په هکله خبرې اترې وکړې. په سیمه کې د دیره امریکایي ترهګرو کومندان په دغې کتنې کې په افغانستان کې د ناامنۍ د سرچینې په توګه د بهرنیو پوځیانو شتون ته له اشارې پرته په دغه هیواد کې د تاوتریخوالي د زیاتېدو په هکله د اندېښنې په ښودلو بسنه وکړه. د ملګرو ملتو امنیت شورا د افغانستان په جګړه کې د ملکي وګړو د مرګ ژوبلې زیاتېدو ته په اشارې سره پر ملکیانو هدفي وژنې وغندلې. تاند خبری سایت لیکلی چې وړمشپا په هرات ښار کې په یو موټر بمی برید کې د ښځو او ماشومانو په شمول 8 تنه وژل شوي او 450 نور ژوبل شول. د برید لکتر لګه 8 کورونه ویجاړ کړل. که څه هم هیڅ ډلې د دغې برید مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی، خو د افغانستان ولسمشر اشرف غنی طالبان په دغه برید کې په لاس لرلو تورن کړل. په هرات کې داعش فعالیت نه لري. په وروستیو کې په افغانستان کې پر یو شمېر خبریالانو د رسنیو په کارکوونکو باندې هم بریدونه شوي چې د ځینو مسؤلیت داعش ترهګرې ډلې په غاړه اخیستی دی. د خبریالانو نړیوال فیډریشن په وروستیو کې وویل چې په افغانستان کې څه باندې 300 خبریالانو د امنیتي اندېښنو له کبله دندې پرېښې دي. ولسمشر اشرف غنی تیره اونۍ ویلي و چې طالبان د ناروا جګړې د دوام په وسیله غواړي چې اوسنۍ کړکېچ له سوله ایزې لارې حل نشي او وضعیت لا پیچلی شي. د ملګرو ملتو امنیت شورا په افغانستان کې د وروستیو حملو په وړاندې په غبرګون کې ویلي چې په دې هیواد کې تاوتریخوالی په ګواښونکي ډول زیات شوی دی. په دغه خبر پاڼه کې راغلي چې مامورین، قاضیان، څارنوالان، د رسنیو فعالان، د بشري حقوقو مدافعان او مذهبي او قومي اقلیتونه په بېرحمۍ سره وژل کیږي. په داسې حال کې دی چې په افغانستان کې مرګ ژوبله ورځ په ورځ زیاتیږي. د صلح د مذاکراتو له پیلېدو وروسته په افغانستان کې د جنگ جګړو له امله د مړو شمیر هم ډیر شوی دی. د جنگ په ډګرونو کې ثبت شوی احصایې ښودنه کوي چې په روان 2021 کال کې د افغانستان د جنگ له امله د وژلو ورځنی اوسط د هر ورځې په تیرېدو سره زیاتیږي. د احصایو له مخې د نښتو، هوایي بریدونو او چاودنو له امله هر ورځ په اوسط ډول 15 تنه امنیتي ځواکونه، طالب وسلوال او ملکی وګړي وژل کیږي. دا شان د روان میلادي کال په یوازې 4 اول ورځو کې 15,033 تنه وژل شوي دي، چې په دې منظومان کې په کندهار او هلمند ولایتونو کې د نښتو او مړو اندازه تر ټولو زیاته وه. په هرات کې د کیک باکسینګ د سیالیو 40 پړاو تر سره شو. د کیک باکسینګ د مقابلو 40 پړاو د افغانستان د لویدیز په هرات ولایت کې ترسره شوی دی. هرات کې د افغانستان د رزمي لوبو د فیډریشن نمائندګۍ پرون وویل چې دغه سیالۍ د کمال خان بند د افتتاح په حمایت کې د ماشومانو، زلمیانو، ځوانانو او مشرانو له منځه د 100 لوبغاړو په ګډون سره ترسره شوی. د سیالیو په پای کې غوره لوبغاړو او ټیمونو ته د اتلولۍ کمربندونه، کپونه او میډلونه ورکړل شول. او د پاکستان حکومت عراق ته طبي او درملیزي مرستې لیږلې دي. د پاکستان د وزیر اعظم عمران خان په حکم له کووېډ-19 ناروغۍ سره د مقابلې لپاره د طبي مرستو یوه الوتکه پرون له اسلام آباده بغداد ته تللې ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یوې خبر پاڼه کې وویل چې په راتلونکو ورځو کې به 2 الوتکې هم عراق ته یو لړ مرستې یوسي. په دغې خبر پاڼه کې راغلي د کورونا خورېدونکې ناروغي یوه نړیواله ننګونه ده چې یوازې په نړیوال پیوستون او ملګرتیا سره د کنټرولېدو وړ ده. د پاکستان حکومت او خلک په دې سخت پړاو کې د خپلو عراقي ورونو تر څنګ ولاړ دي. پاکستان په تیر اکتوبر میاشت کې هم له کورونا وایرس سره د مقابلې لپاره له سوریې سره د انساني او طبي مرستو په لړ کې یوه جوپه دمشق ته لیږلې وه. د خبرونو پای. دا تهران دے، دا ایران دے اسلامی جمہوریت غږ.
سیاسی تبصرہ.
ایران دوستانو، زمنګ سیاسي تبصره د ایران په وړاندې د صهیونیستي رژیم د بشري حقوقو د تورونو په حق لدانو پام ورته وکړي. صهیونیستي رژیم د اخلاقي اصولو لمخې په ایران کې د بشري حقوقو د سترې مقولې په اړه د څه ویلو حق نه لري. په جنیوا کې د ملګرو ملتو اروپایي دفتر ته د ایران دایمي استازي اسماعیل بقایي همانه د ملګرو ملتو د بشري حقوقو د شورا په 4 ناسته کې د ایران د اسلامي جمهوریت په وړاندې د اسرایلو چټي تورونو ته په ځواب کې په دې ټکي باندې په ټینګار سره چې د لویدیځو هیوادونو د بشري حقوقو د دوګونی چلند په اړه خبرې وکړې. بقایي همانه ټینګار وکړ دا خواشینه خبره ده چې ځینی حکومتونه د بشری حقوقو څخه د دفاع په پلمې سره د مخپود هیوادونو د عدلیي سیستم په نخه کولو سره په دغه هیوادونو کې د قانون د واکمنې د کمزوري کولو هڅه کوي. په جنیوا کې د ایران د استازي خبرې د بشری حقوقو په مسأله کې د دوو بنسټیزو ننګونو ته اشاره کوي. رومبنه ننګونه د حقیقتونو اپوټه خودنه ده چې د مبعث د مبارکې ورځې په مراسمو کې د اسلامي انقلاب د ستر لارښود حضرت آیت الله العظمى سید علی خامنئی په وینا کې هم ورته اشاره شوې ده. حضرت آیت الله العظمى خامنئی د حقیقتونو اپوټه خودنه په نرمه جګړه کې د دښمنانو له دسیسو څخه وشمیرله او د هغوی ځینو ښکاره دروغو ته په اشاره سره یې وفرمایل. د یمن مظلوم ولس شپږ کاله کېږي چې د امریکا په ملاتړ د سعودي ظالم رژیم لخوا له بمباریو، لوږې او اقتصادي محاصرې سره مخ دی، خو د هیڅ یوې نړیوالې ادارې او د بشري حقونو د ادعا کوونکو لویدیځو هیوادونو غږ نه دی پورته شوی. خو اوس چې د یمن بیداره ولس د ځینو دفاعي اوزارونو په جوړولو یا برابرولو سره د دښمن بریدونو ته ځواب ورکوي، د ملامتیا او د نیوکو غږ حتی د ملګرو ملتو لخوا هم پورته شوی چې د ملګرو ملتو دغه اقدام د امریکې له اقداماتو هم ناوړه عمل دی. هغوی ځینې داسې نورې مسئلې لکه د نړۍ تر ټولو ستره ایټمي بټۍ په لرلو، د ایټمي بم په کارولو، د 200,000 کسانو د وژلو سره سره، د ټول وژنې وسلو سره، د امریکې د مخالفت ادعا، له داعش څخه د امریکې مالی ملاتړ، او دغې ډلې ته د رسندوی پرمختللې امکاناتو د ورکولو سره، د ترهګرۍ سره د مبارزې ادعا، امریکې او لویدیځو له لوري د حقیقتونو د پټ ښودنې له بیلګو څخه وبل. صهیونیستي رژیم هم چې له جوړېدو را په دې خوا د فلسطین په نیواکي سیمو کې بشپړه جنایتونه کړي، اوس هم دغه پالیسۍ ته مخه کړې ده. د پوهنتون استاد او د فلسطین ولس له حقوقو څخه د دفاعي ټولنې د کمیشن غړي روح الله مهرجو په دې اړه وایي، د صهیونیستي رژیم توکمپاله نظریه سبب شوی چې ماشومان او تنکي ځوانان تل لا آزار سره مخ شي او یا حتی ووجل شي. هر ورځ په زرګونو فلسطینی ماشومان او ځوانان د صهیونیستي رژیم په زندانونو کې شکنجه کیږي چې ستره بیلګه یې د محمد الدرا وژنه ده. دغه قتل د نړیوالو رسنیو د کیمرې مخې ته ترسره شو، خو بیا هم د دغه رژیم اکثره ملاتړي هیوادونه په اسانۍ سره سترګې پرې پټوي او د دغه جنایت په وړاندې هیڅ اعتراضی هم نه دی کړی. د جنیوا په غونډه کې د ایران د استازي د خبرو دویم ټکی له سیاست، دوګونی چلند، اوزاري استعمال او چټي تورونو څخه د بشري حقوقو په موضوعاتو کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا لری کېدل دي. امانا په دې زمينه کې روخانه مصادقو ته په اشاره سره وایي، د خواشینه خبره ده چې ځینې هیوادونه لکه کاناډا، استرالیا، برتانیا، ډنمارک، امریکا، جرمني، فرانسا، سویټزرلند، هالند، بلجیم، آسټریا او سویډن ځان په حق بولي او په نورو باندې تورونه لګوي، ګواکې هغوی د بشري حقوقو بیلګې دي او داسې خودنه کوي چې د هغوی دوګونی چلند ته د چا پام نشته. د تهران رادیو منوالو د خبرونې په دوام کې هم د تاریخ پاڼې ته غوږ شئ.
د تاریخ پاڼې ډیر عزتمنو اوریدونکو، زما فاطمی سلامونه او نیکی هیلې اومنی. عزیزانو، اوسم د تاریخ او بل پاڼه تاسو ته وړاندې کوم. لکه څنګه چې پوهیږئ، نن د اتوار ورځ یا یک شنبه د 1409 هجری لمریز کال د کب د میاشتې 24 نیټه ده چې د 1442 هجری قمری کال د رجب یا بزرګ میاشتې له 10 او د 2021 میلادي کال د مارچ له 14 نیټې سره برابر ده. یو سل دو څلویښت کاله وړاندې د اتلس سوه نه اویایم میلادي کال د مارچ په څوارلسمه نیټه د فزیک او ریاضي نامتو پوه البرت اینشتاین په جرمني کې وزیږید. هغه په 1915 میلادي کال کې د سویس هیواد تابعیت واخیست او په همدې کال کې درې مقالې خپرې کړې چې هر یو یې د فزیک په علم کې د نوې څانګې سرچینه شوه. اینشتاین په 1916 میلادي کال کې د عمومي نسبیت نظریه خپره کړه چې په بشري علومو کې نوې لیدلوری رامنځته کړې. هغه په 1921 میلادي کال کې د هغو هڅو او پلټنو په وجه چې پر فوتونو او نظري فزیک ترسره کړې وې د فزیک په برخه کې نوبل جایزه په ګټلو بریالی شو. د اټوم د زمانې د یو مخکښ په توګه اینشتاین پلټنو او نظریو د اټومي پلټنو په پراختیا کې ډېرې اغیزې وشیندلې او د اټوم بم د جوړېدو لامل شوې. خو نوموړی وروسته له هغو خواشینی شو چې پوه شو د ده پلټنې د ځینو هیوادونو لخوا د اټوم بم د جوړېدلو لامل شوې. اینشتاین په 1955 میلادي کال کې مړ شو. درو څلوېښت کاله وړاندې د 1918 میلادي کال د مارچ په 14مه نیټه د صهیونیست رژیم پوځ د تل ابیب په شاوخوا کې د فلسطیني جنګیالیو د عملیاتو په پلمه د لبنان په خاوره تیری پیل کړ. په دې تیری کې چې د لبنان او فلسطین د ډیرو ولسي خلکو له پراخې وژلې سره مل و، د صهیونیست رژیم پوځ د لبنان جنوب د لیتانی سند تر غاړې پورې ونیو. اسرائیل د اوبو د سرچینو د کمبود له امله تل د دې سند د اوبو لوټلو په لټه کې و. د لبنان په جنوب د صهیونیست رژیم د پوځ د برید په درشل کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د 425 پریکړه لیک په خپرېدو سره د لبنان له جنوب څخه د دغه رژیم د ژر تر ژره وتلو غوښتونکي شوه او د دې سیمې د سولې ساتلو لپاره یې 1400 کسیز ځواک واستاوه. له دې سره سره صهیونیستانو د لبنان له جنوبه له وتلو مخکې د پوځي لبناني یاغي سعد حداد په مشرۍ په ځان پورې تړلې سیمه ییز مزدور ځواک جوړ کړ. صهیونیست رژیم په 1928 کال کې یو ځل بیا پر لبنان برید وکړ او د دې هیواد جنوب یې ونیوه، تر دې چې په 2000 میلادي کال د لبنان د اسلامي مقاومت د جنګیالیو لخوا دغه رژیم ته د اور اوختو ټکانونو له امله د دې هیواد له جنوبي نیواکي سیمو شاتګ ته اړ شو. یو څلوېښت کاله پخوا په داسې یوه ورځ د 1415 هجري لمریز کال د کب د میاشتې په 24مه نیټه په ایران کې د اسلامي شورا د جرګې د انتخاباتو لومړنۍ دوره وشوه او په دا ټول د اسلامي انقلاب یو بل هدف پوره شو او د ایران خلکو په آزادو انتخاباتو کې خپل استازي غوره کړل. د اسلامي شورا د جرګې د انتخاباتو لومړنۍ دوره په داسې حالاتو کې ترسره شوه چې د اسلام دښمنانو په خپلو مختلفو دسیسو سره د ایران د اسلامي جمهوریت د تنکي نظام د کمزوري کولو او د هغو د ارکانو له بڼنیونې څخه د مخنیوي په لټه کې و. خو د ایران خلکو د حضرت امام خمیني رحمت الله علیه تر مشرۍ لاندې ټولې دسیسې شنډې کړې او د اسلامي شورا جرګې په قدرت سره خپل کار پیل کړ. په اوس حال کې د اسلامي شورا د جرګې د استازو یو شمېر 290 تنه دی چې د 4 کلونو د مدې لپاره او د خلکو په رای سره ټاکل کیږي. او لننه یو ویشت کال وړاندې د 1433 هجری لمریز کال د کب د میاشتې په 24مه نیټه د افغانستان د وحدت اسلامي ګوند مشر شیخ عبدالعلي مزاري د طالبانو ډلې لخوا شهید کړای شو. عبدالعلي مزاري د افغانستان د مزار شریف سره نږدې وزیږید. له لومړنیو اسلامي علومو د ترسره کولو وروسته د قوم علمیه حوزې ته ولاړ او څو کاله یې د خپلو زده کړو بشپړولو ته مخه کړه. هغه د اسلامي انقلاب له بریالیتوب څخه په پخوا کالو کې د چار رژیم پر ضد د امام خمینی په رهبری د ایران په اسلامي مبارزو کې ګډون وکړ او یو ځل د ساواک د عواملو لخوا هم ونیول او زندانی شو.
عرب هیوادونه
او بهرنی کارګران.
قدرمن اوریدونکو، د تودو سلامونو په وړاندې کولو سره د فارس خلیج د ملګرتیا د شورا په هیوادونو کې د بهرنیو کارګرانو د انساني حقوقو خلاف ورزي نومې لړۍ له یو بل پروګرام سره زه فاطمی او زما محترم همکار
حامد سیما
ستاسو قدرمنو دوستانو په خدمت کې حاضر شوي. نو ښه ده د پروګرام تر اخره پورې زموږ سره ملا اوسئ.
خوږو دوستانو، لکه څنګه چې په تیر مطلب کې مو په سعودي عربستان کې د بهرنیو کارګرانو د حالت په باب خبرې کړې وې، د دغو کارګرانو چې د فارس خلیج د ملګرتیا د شورا په نورو غړو هیوادونو کې د یو تر ټولو مهم حق خلاف ورزي کیږي، له کافلانو څخه د شکایت حق دی. له دې سره سره چې په دغو هیوادونو کې بهرني کارګران په عامه توګه د کار په نامناسبو حالاتو کې ژوند کوي، خو د شکایت له نتیجو څخه ویره د دې سبب کیږي چې قضایي محکمو ته مراجعه نه ونکړي. په تیره بیا دا چې د مراجعه کولو په بڼه کې هم دغه محکمې په عامه توګه د کفیلانو په ګټه فیصله کوي. د بشری حقوقو د ځینو مدافعو تنظیمونو ادارو د رپورټ له مخې د فارس خلیج د جنوبي څنډې په عربو هیوادونو کې د کفیل د بدچلنې یا د خپل کار د حالاتو په اړه د یو مهاجر کارګر شکایت د هغه د ټول ژوند په قیمت تمامېږي. د بشری حقوقو د یو څارونکي حقوق دانا سارا ویلسن په دې باب وایي، لا کفیل څخه د بهرني کارګر په شکایت سره کارګر د خپل کار د ځای په هیواد کې هم خپل کار او هم د خپل ژوند له لاسه ورکوي، ځکه چې د هغه د اقامت اجازه لا کفیل سره اړه لري او د هغه له اجازې پرته هغه د اقامت او د بل کار د غوره کولو حق نه لري.
پر دې اساس د مثال په توګه په متحده عربي اماراتو کې حکومت کېدلی شي کفیل نه لرونکو بهرنیو کارګرانو د کار او اقامت اجازه لغوه کړي، یا هغه کارګران چې له اوو ورځو نه زیات د کفیل له نظره بېل څه مناسبې وه چې غیر حاضري وکړي اخراج کړي، او یا دغه هیواد ته د هغه داخله د یو کال لپاره ممنوع کړي. د اماراتو کې د بهرنیو کارګرانو حالت ډیر افسوسناک دی. تقریبا دغه ټول کارګران د کمو رفاهي او روغتیایي اسانتیاو لرونکو تعمیراتي او خدماتي برخو کې په سختو او کم درآمدو کارونو کې په کار لګیا کیږي او بل څه انتخاب نه لري. دغه کارګران چې د متحده عرب اماراتو په آبادۍ او ودانۍ کې بنیادی رول درلودلی دی، نن سبا د دوبۍ په شان شیخ میشته سیمه کې په غیر روغتیایي او د ژوند په سختو حالاتو کې په کمپونو کې ژوند کوي. سخت کار، ناکافي یا حتی نه ادا کېدونکې تنخواګانې، بد سلوکي، ناوړه خوراک او پر ښځو جنسي تیری په متحده عربي اماراتو کې د مهاجرو کارګرانو ځینې مشکلات ګڼل کیږي.
په بحرین کې د بهرنیو کارګرانو حالات په سعودي عربستان کې کم او زیاد دغو کارګرانو په شان دی. په دغه هیواد کې هم کفیلان د غیر انساني شرطونو منلو ته د بهرنیو کارګرانو د مجبورولو لپاره د هغوی د اقامت د کارډونو د حاصلولو یا د هغوی د تنخواګانو د ادا کولو لپاره په ضروري اقداماتو کې قصدن له ځنډه کار اخلي. دوی همدارنګه دغه کارګران له هیواده په ویستلو ګواښي. لا دوی څخه زیاترو کارګرانو څخه د خپل کار او اقامت حق د ځینو هغو دلیلونو په وجه چې له هغوی سره تعلق نه لري له لاسه ورکړی دی. د اقامت د کارډونو او د هغوی د کار او روزګار د قانوني مجوزونو په تمدیدولو کې د هغو کسانو لټي یا ځند چې د بهرنیو کارګرانو کفالت په غاړه لري ځینو وجوهات ګڼل کیږي. د اروپا مدیترانه بشري حقوقو څارونکو ادارې او د دې په شان نورو ادارو په ځلونو د فارس خلیج د ملګرتیا شورا په غړو هیوادونو کې د کفالت د میکانیزم د لغوه کولو په ضرورت ټینګار کړی دی، او په دغو هیوادونو کې د بهرنیو کارګرانو له سرخوږې پرته د شکایت د میکانیزم د فعالېدو او ګرامو او مجرمو کفیلانو د غیر جانبدارانه محاکمې غوښتونکي شوي دي، خو دغو غوښتنو ته مثبت او واضح ځواب نه دی ورکړل شوی. په بحرین کې د ځایي او بهرنیو کارګرانو ترمنځ له دود توپیر سربیره د بهرنیو کارګرانو ترمنځ هم توپیر شته دی. په دې ډول چې بهرني عرب کارګران د ایشیا د ختیځي او جنوبي هیوادونو د کارګرانو په نسبت ډیر ښه حالت لري. دا مثال په توګه په داسې حال کې چې یوازې 4% غیر عرب ایشیایي مهاجرین د مدیریتي کارونو حاصلولو چانس لري، د عربو مهاجرو لپاره دغه چانس له 13% زیات دی. دا په داسې حال کې دي چې حتی د بحرین خارج هم په خپلو کې سره توپیر لري، او شیعه مسلمانان د لدې سره سره چې دغه هیواد اکثریت جوړوي د اوچتو مهمو حکومتي پوسټونو او کارونو بے برخی کیږي.
په قطر کې هم بهرني کارګران دومره حالت نه لري. له دغه څخه زیاتره کارګران د ډیرو لګو معیشتي او روغتیايي معیارونو له نظره په نامناسب کارګری کمپونو کې ژوند کوي، او په کارخانو کې د کار د حالاتو سختي او مختلفې پیښې د دې سبب شوې دي چې هر کال په سلګونو تنه ژوند له لاسه ورکړي. د کارګرۍ د اتحادیه د نړیوال فدراسیون د رپورټ له مخې په قطر کې هر کال لږ تر لږه 400 مهاجر کارګران وژل کیږي. له دغه څخه زیات شمیر کارګران په قطر کې د 2022 میلادي کال فوټبال د نړیوال کمپ د سیالیو جوړېدو لپاره د ضروري تاسیساتو او ودانیو د جوړولو لپاره په ډیر بدو او خطرناکو حالاتو کې په کار لګول شوی دی. له هغوی څخه زیاتره تر اوسه د کار په دوران کې په مختلفو پیښو کې مړه شوی دی.
په قطر کې هم دا راز د پاسپورټونو د ضبطولو او د 2 میاشتو لپاره د تنخواګانو د ځنډولو په شان په اقداماتو سره د کفالت له نظامه د کفیلانو ناوړه استفاده د بهرنیو کارګرانو په کار او ژوند باندې ځینې غیر انساني حالات تپي. په قطر کې د بهرنیو کارګرانو خالصه میاشتنۍ متوسطه تنخواه د بې کیفیت استوګن ځایونو د کرایې او ټیکسونو له کمولو وروسته یوازې 215 ډالره جوړیږي. د هغو کارګرانو تنخواه چې په قطر کې کورونو کې د خدمتګارو په توګه کار کوي له دغه پیسو څخه هم لا کم دی. دا په داسې حال کې دي چې په قطر کې د بهرنیو کارګرانو د کار وخت په شواروز کې له 1400 تر 1800 ګنټو یا له دې هم زیات جوړیږي. تر دغه بې انصافه حالاتو لاندې په قطر کې زیاتره بهرني کارګران حتی په کار د لګېدو لیکلي معاهده او اګریمنټ هم نه لري، او کفیلان یوازې له هغوی سره په زبانی موافقه اکتفا کوي. د کار د شرایطو سختوالی، د کار د وخت اوږدوالی، ډېرې کمې تنخواګانې، د کفیلانو ظلم، کړاو او زیاتې جبري کارونه، ګڼه ګوڼه لرونکي او روغتیایي اسانتیاوې نه لرونکي هاسټلونه او مسافرخانې، د څخلو د اوبو او مناسب خوراک په برابرولو کې محدودیتونه د دې سبب شوې دي چې ځینې نړیوالې رسنۍ او څارونکي په قطر کې د بهرنیو کارګرانو د حالت په بیانولو کې د سرمایې د زمانې د غلامانو او مریانو په شان تعبیرات استعمال کړي.
د فارس خلیج د جنوبي څنډې د نورو هیوادونو په شان په کویت کې هم د بهرنیو کارګرانو حالت د نړیوالو معیارونو پر اساس څه حالت نه لري. په دغه هیواد کې هم د کویټي او بهرني او شاریزو ترمیاز یو ډول کاری تبعیض یا اپارټایډ موجود دی. هغه کویتي شاریز چې صنعت، کرهنې او خدماتو په برخو کې په سخت یا کم رتبه کارونو باندې لګېدو ته ګروهنه نه لري، زیاتره په حکومتي او مدیریتي کارونو باندې لګول کیږي، خو بهرني کارګران په حکومتي کارونو کې ډېره لږه ونډه لري. د مثال په توګه په وروستیو کلونو کې له 43% د زیاتو بهرنیو شاریزو ژوند چې د کویت خاریزو له 2 برابر زیات دی د کرهنې او کب ساتنې له برخې سره وابسته دی. په داسې حال کې چې کویتیان یوازې 15% له دغې برخې سره وابسته دي. البته په همدې اړه په کار دی پاملرنه وشي چې د خصوصي برخې شرکتونه او کفیلان هم د کویټي شاریزو د ډیرو او چتو تنخواګانو په وجه په کار باندې د هغوی لګولو ته ګروهنه نه لري او تل کم لګښت لرونکو کسانو په کار لګولو ته ترجیح ورکوي. د دې باوجود دغه کارګران هیڅکله د خپلو کفیلانو له بد سلوکۍ او تشدد نه په امان کې نه دي. د مثال په توګه په وروستیو کلونو کې له فلپایني کارګرانو سره د کویتي کفیلانو بد سلوکۍ او تشدد په فلپاین کې د خلکو د پراخو احتجاجونو او حتی د دواړو هیوادونو په تعلقاتو کې د زیاتېدونکو تاوتریخوالو سبب شوي دي. تر دې چې 2 کاله مخکې د فلپاین حکومت لومړی کویت د خپل هیواد د کارګرانو سفر ممنوع کړ او د 2013 میلادي کال په اپریل کې د فلپاین ولسمشر روډریګو دوترته په یو حکم کې د دغه ممنوعیت د دایمي کېدو خبر ورکړ.
خوږو دوستانو، د فارس خلیج د ملګرتیا شورا د غړو هیوادونو کې د بهرنیو کارګرانو د انساني حقوقو د خلاف ورزیو په باب د مطلب وخت هم دومره و، نو تل بر وخت ما په نیامن خدای سپارو.
دا خدای په امان. تیر کال ته زغلنده کتنه. د تیرم د پښتو خبرونه خوښو مینوالو، په دې شیبو کې زه فاطمی سره د خپل محترم همکار
حامد سیما
ستاسو حضور ته حاضر شویو چې د تیر مریز کال ته د کتنې د لړۍ په ننني مطلب کې په تیر کال کې د امریکا د زیاتره دباو په مقابل کې د تلپاتې او مقاومت د کال په باب د اسلامي انقلاب د معظم لارښود لیتو تاسو ته بیان کړو. هیله ده چې تر پایه راسره د ملګرتیا فرصت ولرئ.
خوږو دوستانو، د اسلامي انقلاب یو مهمه ځانګړنه د سلطې د نظامونو په وړاندې د نه تسلیمېدار روحیه ده چې له دغه ولسي انقلاب سره د استکباري قدرتونو د درستو دښمنیو لامل شوې ده. 1999 لمریز کال له دې نظره د ایران لپاره د هغو دښمنانو د جبهې په مقابل کې لوی ازموینه وه چې د اسلامي نظام په مقابل کې صحبندي کړي او د دوی موخه د ایران د ملت د مقاومت سره دړې وړې کول دي. دغه تلپاتې کېده ښودلې ده چې د ایران ولس له ډېرو اقتصادي سختیو او تنګسو سره سره سرزورو ته نه تسلیمیږي. د سیمیزو بدلونونو په ډګر کې د ایران اغېز شیندونکی شتون هم ښودلې ده چې ایران منځوي نه دی او په قدرت سره د خپل حقوق او همدارز د مظلوم ملتونو د حقوق دفاع کوي. تل مریض کال له دې نظره له دغو مهمو پیښو په ټیټو اسکو سره تیر شو. د ایران ملت په مقاومت او صبر سره له دغو سختو ازمیختونو او شپو ورځو تیر شوی چې د یو لوی ملت د استقامت او عظمت نښه ده. 1499 لمریز کال د کرونا ویروس د خوریدا او د بندیزونو د دباونو له امله له ډیرو سختیو او ترنګلتیاو سره یو ځای و، خو د سختیو او بحرانونو تر څنګ یې ډېرې هیلې او بریالیتوبونه هم درلودلې دي.
د اسلامي انقلاب معظم لارښود په هغه کال کې چې تیر شوی په ډېر لرلید او د ملي سیمه ییزو او نړیوالو موضوعګانو مشکلاتو په نسبت په هر اړخیز نظر سره او د دښمن د دوسیسو او د دښمن په بشپړه پیژندګلوۍ سره په مختلفو وختونو کې حکیمانه و عالمانه او کارنده لارښوونې کړې دي. د اسلامي انقلاب معظم لارښود حضرت آیت الله عظما سید علی خامنه‌ای د اسلام د ګران پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم او د حضرت امام جعفر صادق علیه السلام د نیکمرغ زوکړې د کلیزې په مناسبت په ټلویزیونی او ژوندۍ وینا کې د امریکا د زیات غوښتنو په مقابل کې د کلکې درېده عاقلانه سیاست ته په اشاره سره د ایران له اسلامي نظام سره د امریکا د دښمنۍ اصلي علت د دوی د سلطې د په رسمیت نه پیژندل او د ظالمانه سیاستونو پیټې نه وړل بلیلې او ټینګارې کړی، دغه دښمنۍ به دوام ومومي او د دغو دښمنیو د لیرې کېدا او له منځه وړلو یوازنۍ لاره دا ده چې په مقابل لوری له دې تصور او خیاله چې د ایران ملت او حکومت ته اساسي تاوان ورسوي مایوس او نهیلی شي. حضرت آیت الله عظما سید علی خامنه‌ای د دښمن مایوس کېدا، د حقیقي قدرت د اوزارونو له پیاوړي کېدا او له قدرتمنېدا سره تړلې او ویلې دي. البته د ایران ملت واقعا او انصافا د مشکلاتو او دباونو په وړاندې په ښه ډول مقاومت کړی دی، خو د لا قدرتمنېدا لپاره مسؤولان باید د اقتصاد، امنیت او کلتور په دریو برخو کې لا زیات جدي او لا زیات خوځښت ولري. دوی د اقتصاد د مقولې په باب هم ټینګار کړی، د اقتصاد په زمینه کې هیڅکله هم باید بهر ته ونه کتل شي. البته دا له بهر سره د ارتباط د نه درلودلو په معنا نه ده، بلکې باید له بهر سره ارتباط ودرلودل شي، خو په داخل کې باید مشکلاتو په درملنې پسې شو او یوه اصلي حل لاره هم د داخلي تولید زیاتول دي.
دوستانو د اسلامي انقلاب معظم لارښود همدار از د اسلامي انقلاب د سپاه پاسدارانو له قوماندانانو او پرسنلو سره په کتنه کې هم په خپلې وینا کې د سلطې د نظام په وړاندې د ایران نه تسلیمي ده او د امریکا د زیاتره دباو د سیاست بې تردیده ماتې ته په اشاره سره د امریکا د زیاتره دباو سیاست یو ماته خوړلې او بې هدفه سیاست بللې او فرمایلې دي. امریکایانو خیال کوه په زیاتره دباو په تمرکز په تیره بیا په اقتصادي زمینه کې ایران نرمخت او په ګونډو کولی شي، خو په خپله په مشکلاتو او ترنګلتیاو کې ښکیل شول. د اسلامي انقلاب معظم لارښود اسلامي جمهوریت د اقتدار او عزت د لارې په دوام په ټینګار سره ویلي دي سلطګر د دوی په وینا غواړي ایران په یو عادي هیواد یعنی د سلطې د نظام له لارو چارو سره په سمون خوړونکي هیواد بدل شي، خو اسلامي جمهوریت لا هم هغه پیلا د سلطې له نظام سره کلکه مبارزه کړې ده او له دې وروسته به هم هیڅکله هم نړیوالو سرزورو ته تسلیم نشي او له سلطګرو سره به په انقلابي روحیې او د مقابلې لارې ته په چورلټ ډول دوام ورکړي. حضرت آیت الله عظما سید علی خامنه‌ای د خپلې وینا په جمع بندۍ کې ویلي دي له هر پلوه چې د استکبار او کفر له دنیا سره د ایران د ملت اوسنۍ مخامخیدنې ته فکر وکړل شي نهایی بریالیتوب د ایران د ملت دی، او په قرآن کریم کې د الهی ژمنې په اساس او د غراز د اسلامي انقلاب څلوېخ کلنې تجربې په اساس د ایران ملت به د خداوند متعال په مهربانۍ او مرستې سره د یو ستر ستراتیژیک بریالیتوب خاوند شي. دوی همداراز له مشکلاتو او سختیانو سره د مخامخېدا په باب په یو لړ نورو څرګندونو کې هم فرمایلی دي. په روحیې سره په سختیانو غلبه کول ورڅخه تیریدل د یوه ملت د قدرتمندۍ او د اعتبار او اقتدار د ترلاسه کولو سبب دي. هماغه شان چې د ایران ملت تر دې دمه په دغه ډول سره پر مشکلاتو غلبه کړي او له دې وروسته به هم همداسې وکړي.
د اسلامي انقلاب ستر لارښود دغه راز فرمایلی دی، د ایران پر ضد بندیزونو تر دې دمه د تاوانونو تر څنګ زیاتې ګټې هم درلودلې او موږ اړ کړي یو چې د داخلي امکاناتو له لارې د ژوند د ضرورتونو او د هیواد اړتیاو د پوره کولو په فکر کې شو، چې انشاءالله تعالی دا ډیره ګټه حرکت به دوام ولري. د اسلامي انقلاب ستر لارښود همداراز د انقلاب د دوهم ګام په اعلامیه کې هم د راتلونکي د لرلید په انځورولو سره موخې مشخصې کړي او هغې موخې ته د رسېدا لاره چې د ماډرن اسلامي تمدن تحقق دی، ډول ډول دینی، کلتوري، اقتصادي، پوځي او سیاسي اړخونه یې بیان کړي دي. دوی همداراز د اسلامي انقلاب د دوهم ګام د اعلامیه په یوې برخې کې فرمایلی دي، نړیوال ډګر نن سبا د هغو ښکارندو شاهد دی چې تحقق یې موندلی یا د ظهور په دورشل کې دی. د امریکا او صهیونیزم او امریکا د سلطې په وړاندې د مقاومت د بیلګې په اساس د اسلامي ویښتیا غورځنګ نوی خوځښت په لویدیځې آسیا کې د امریکا د سیاستونو ناکامي او په سیمه کې د دوی د خاینو متحدانو راپرځېدل، په لویدیځې آسیایي سیمه کې د ایران د اسلامي جمهوریت قدرتمند سیاسي شتون پراختیا او د سلطې په عمومي نړۍ کې د پراختیا انعکاس او ځینې نور خوځښتونه او بریالیتوبونه، د اسلامي جمهوري نظام د عزت د مظاهرو ځینې برخې دي چې د جهادي مدیرانو له حکمت او شجاعت پرته نه ترلاسه کیږي. دا ستر بدلون د اسلامي انقلاب د ژوندي کېدا او خپرېدا نښه ده چې هیڅکله هم منزوي شوی نه دی، او په شجاعت او میړانې سره د سرزورو او درمارو په وړاندې درېدلې او د مظلومانو او مستضعفانو څخه یې دفاع کړې ده.
خوږو دوستانو، همغه ډول چې د اسلامي انقلاب معظم لارښود د اسلامي انقلاب د دوهم ګام په اعلامیه کې هم ورته اشاره کړې ده، سیمه او نړۍ د اسلامي ویښتیا د غورځنګ د خوځښت په یو نوي روح سره مخامخ شوې ده او دا نوې څپه د دوو شیانو محصول او نتیجه ده، یو د لویدیځي قدرتونو او له دوی سره د اړونده په ظاهره د مسلمان ځواکونو په وړاندې د مقاومت حیرانوونکي بریالیتوب، او بل هم په سیمه کې د امریکا او د دوی د خاینو متحدانو ملګرو ناکامي. بشکله مشکلاتو څخه د تیریدا یوازینۍ لارې پیاوړي کېدل دي او د ایران ملت پر خپل توانمنۍ باندې په تکیه سره په 1399 لمریز کال کې د پیاوړي کېدا او پرمختګ لارې په ځلاند بریالیتوبونو سره کچ کړي ده. هغه څه چې په دغو پیښو بدلونونو کې تل مهم او ټاکونکي دي، د دباوونو او مشکلاتو په وړاندې نه تسلیمېدل دي. دغه ځانګړنې د اسلامي جمهوري نظام د عزت مظاهرو یوه برخه ده چې د جنایتکاري امریکا له درستو بندیزونو او دسیسو سره سره د سرشیندونکي او متخصص ځواک باندې په تکیه سره او شجاعت او همت سره پوره شوې ده، او په بېلابېلو ډګرونو کې د ایران د ملت د عزت او درنښت زیاتېدا لامل هم شوي. هغه مهم ټکی چې په 1499 لمریز کال کې د اسلامي انقلاب د معظم لارښود په لارښوونو کې پرې ټینګار شوی، په اقتصادي او فوجي ډګرونو کې د اقتدار د ساتلو په زور ټینګار دی. دوی په لوړ څرګندونو کې تیرو تجربو ته په اشاره سره ویلي دي، د خلکو د مشکلاتو د ختمولو او د هیواد راتلونکي د سمولو لپاره د ځینو بهرنیو غولیدلو لورو په ژمنو اعتماد ونه کړی، ځکه دا د خو ژمنی نه بلکې د اشرارو ژمنی دي. د دې پترس کې چې دښمنیانې هم باید له یاده ونه باسي. له دې نظره د تولید ټوپ وهنې او غورځنګ د شعار ټاکل او د اسلامي انقلاب د معظم لارښود ویناوو او پیغامونو په یو زرو څلور سوم لمریز کال کې د ایران د ملت په وړاندې روښانه افق انځور کړی څو وښیي د ایران ملت د دښمنانو د خباست او دښمنۍ په وړاندې په تل پاتې کې دا او کلکې درېدا کې خپل قدرت او هیبت او عظمت نندارې ته وړاندې کړي. د ایران ملت په هڅو زیار او سرشندنې سره او په نهال کې له خپلو داخلي ظرفیتونو څخه په استفادې سره توانېدلې له خنډونو او پیچلتیاو تیر شي او په چورلټ ډول به د کورونایي بحران له ترنګلتیاو هم په بریالیتوب سره تیر شو.
ډیرو قدرمن اوریدونکو د دغه مطلب وخت هم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو حاضر ته موږ هم ستاسو له حضور اجازه غواړو.
الله مو مل او ملګری. د تهران رادیو مینوالو په همدې سره زموږ د یو ساعت خبرونه هم پای ته رسی. خو که تاسو د انټرنیټ اسانتیا ولرې نو په هر ځای کې او هر وخت زموږ ژوندې خبرونه د تیرو خبرونو آرشیو او نور غږیز او لیکلي خبرونه سیاسي تبصرې مرکې او داسې نور پروګرامونه اورېدلې او لوستلې شئ چې اډرس یې parstoday.com/ps. نو تر بل خبرونه خپل کوربه عبدالمجید دورانی ته اجازه ورکړې. د خدای په امان.